دا مشال راډیو دا د محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنیو بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته پکې هر کله وایم. اوریدونکو په خبرونه کې لتا څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه اخلو. دا غې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی وي. ورسته بیا په ټلیفون، سکایپ، وایبر او واتس اپ هم رابطه کولای شئ. له دې پرته په خبرونه کې رپورټونه هم لرو او سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په بلوچستان کې د برید هدف پاکستان نه بلکې جیش العدل ډله وه. اسلام آباد وایي د هغې حملې د ځواب ورکولو حق لري. په تورخم کې سوداګر او ډریورانو د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې مال وړونکو ګاډو ته د افغانستان ته د وختو اجازه ورکړي، او امریکا وایي چې حوثي اغیان د ځانګړې نړیوالې ترهګرۍ ډلې په توګه نوموي. بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې ځواکونه یې پر پاکستان نه بلکې په بلوچستان کې پر جیش العدل وسلوال ډلې برید کړی دی. حسین امیر عبداللهیان پرون د سویټزرلینډ په ډیووس کې د نړیوالې اقتصادي غونډې پر مهال وویل چې ایرانیو بې پیلوټ الوتکو او توغندیو هدف پاکستان نه بلکې ایرانۍ ترهګر ډله جیش العدل وه. نوموړي ویل د هغې ډلې وسلوال په بلوچستان کې پټن ځایونه لري چې په اړه یې له پاکستاني چارواکو سره په بیا بیا خبرې کړي دي. په همدې حال کې د ایران د ولسمشر مرستیال محمد حسینی ویلي دي چې د هر ګواښ پر وړاندې ځواب وایي.
د پاکستان په اړه په ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري.
ایرانی چارواکو دا څرګندونې تر هغې څو ساعته وروسته کړې دي چې پاکستان په بلوچستان کې برید د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه وبلله. هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې عبداللهیان د هغه هیواد د بهرنیو چارو لالمحالي وزیر جلیل عباس جیلانی ته ټلیفون کړی و. وزارت پرون ماخوستن په بیان کې ویل چې جیلانی له خپل ایرانی سیال سره په خبرو کې نه یوازې د برید غندنه وکړه، بلکې ویل چې هغه کار د دواړو هیوادونو دوه اړخیزه تعلقاتو ته جدي زیان رسولی دی، او دا دریځ تکرار کړ چې اسلام آباد د هغه پارونکي عمل د ځواب ورکولو حق لري. ایرانی دولتي رسنیو د جنوري پر 14مه شپې ناوخته د بلوچستان له پجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د جیش العدل ډلې پر مرکزونو د حمله خبر ورکړ، خو پاکستان وایي چې په حمله کې دوه ماشومان وژل شوي دي. جیش العدل تا منسوب چینل پر ټلګرام په بیان کې ویلي دي چې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو په برید کې هغه کورونه په نښه شوي دي چې پکې د هغې ډلې د غړو او خځې او بچي وسیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د میتیو میلر بیګا په واشنگتن کې د خبری غونډې پر مهال په بلوچستان کې د ایران حمله وغندله. اخوا چین له اسلام آباد او تهران غوښتي دي چې له زغمه د کار واخلي او د ترنګلتیا له زیاتولو دي ډډه وکړي. په تورخم کې سوداګر او ډریورانو او د ګمرکي چارو د ټولنې غړو له پاکستان غوښتي دي چې هلته ایثار مال وړونکي ګاډي دي پرېږدي چې افغانستان ته ولاړ شي. دوی پرون د خیبر درې پر لاره مظاهره وکړه او ویل چې د اسلام آباد د اقدام له وجې په لاریو کې مالونه په خرابېدو دي او سوداګر له لوی زیان سره مخامخ دي. یو شمېر ډریورانو هم مشال راډیو ته ویل چې هلته د شپې ډېره یخنی وي، د خوړو او اوبو په ترلاسه کولو کې له مشکل سره مخامخ دي، نو ځکه د چارواکي ورته افغانستان ته د تګ اجازه ورکړي. د پاکستان حکومت د جنوري پر 14مه وویل چې سوداګرو او ترانسپورټرانو ته یې ورکړی مهلت پای ته رسېدلی، او ویل سفري اسنادو پر تورخم او نورو لارو د مال وړونکو ګاډو ډریورانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د طالبانو حکومت د دې په غبرګون کې ورته اقدام وکړ چې له وجې یې د تورخم دواړو خواو ته سلګونه لارۍ ایسارې دي او سوداګري درېدلې ده. په همدې حال کې په خوست کې سوداګرو او د بار وړونکو ګاډو ډریورانو د غلام خان لارې پرانیستو غوښتنه کړې ده. دوی پرون مشال راډیو ته ویل چې د لارې بندېدو له وجې په ګاډو کې سبزی او میوې خرابېږي. د پاکستان حکومت وایي له خپلې پرېکړې نه په شا کېږي. البته په تورخم او غلام خان کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتونو چارواکو پر موضوع خبرې کړې دي، خو لا څه نتیجې ته نه دي رسېدلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې په یمن کې ایران پلوي حوثي یاغیان په سره سمندرګي او د عدن په خلیج کې پر نړیوالو بیړیو په بیا بیا د بریدونو په سر د ځانګړو نړیوالو ترهګرو په توګه نوموي. بلینکن پرون په بیان کې ویل چې پر نړیوالو کښتیو هغو حملو بیړۍ چلوونکي له خطر سره مخامخ کړي دي، د سوداګریزو مالونو آزاد لیږد دی ګډوډ کړی او د کښتیو چلونې په حقونو او آزادیو کې یې مداخله کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې له حوثي اغیانو سره باید د ده په وینا د هغوی د اقداماتو حساب وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دي چې د حوثیانو د ترهګرې ډلې په توګه نومول کېدل به په یوه میاشت کې عملي شي. دا په داسې حال کې ده چې هغې ډلې په غزه کې د جګړې په غبرګون کې په سره سمندرګي کې پر بیړیو حملو ته دوام ورکړی دی. په تیرو ورځو کې امریکایي او برطانوي ځواکونو په یمن کې د حوثي اغیانو پر مرکزونو بمباري هم کړې وه. او د پاکستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې په څلورمه شلوره سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د کرایست چرچ په لوبغالي کې سبانۍ سیالي د پېښور پر وخت شاوخوا 11:00 د کابل پر 10:30 بجو پیل شي. کوربه لوبډلې وار له مخه په درو سیالیو کې تر بریا وروسته لوبلړۍ ګټلې ده. ټاکل شوی چې د دواړو لوبډلو ترمنځ وروستۍ سیالي د جنوري پر 21 وشي. په همدې حال کې پرون د هند د کرکټ ملي لوبډلې د درو شلوره سیالیو په وروستۍ سیالۍ کې په دویم سوپر اوور کې افغانستان ته ماتې ورکړه. د سیالۍ پریکړه په دویم سوپر اوور کې وشوه ځکه چې په لومړی شلو اوورونو او لومړی سوپر اوور کې دواړو لوبډلو مساوي منډې وکړې. هندۍ لوبډلې په ټاکلو شلو اوورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو 212 منډې کړې وې چې افغانستان د شپږو لوبغاړو په زیان پوره کړې. وروسته په لومړی سوپر اوور کې افغان لوبډلې 16 منډې وکړې چې هند مساوي کړې، خو په دویم سوپر اوور کې هند افغانستان ته د 200 منډو هدف ورکړ او د افغان لوبډلې دوه لوبغاړي په یوه منډه وسوځېدل او سیالي یې په 100 منډو وبایلله. کوربه لوبډلې تر دې مخکې په لومړیو دوو شلو اوور سیالیو کې هم افغانستان ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبريالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
مشال رادیو د اوسمو غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لارې اوریدای شي چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه تکولای شي. وسمرځو لومړی رپورت ته. د ایران د ولسمشر مرستیال ویل دي چې د خپل هیواد پر وړاندې هر ډول ګواښته جواب وایي. دا خبره محمد حسینی پرون د پاکستان په بلوچستان کې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو تر برید ورسته کړی ده. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون د سویټزرلند په ډیووس کې د نړیوال اقتصادي فورم د غونډې پر مهال ویلي چې ځواکونو یې برید پر پاکستان نه بلکې هلته پر ایرانۍ ترهګرې ډلې جیش العدل کړی دی. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی له خپل ایرانی سیال سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون ماخوستن په بیان کې ویلي دي چې جیلانی عبداللهیان ته وویل چې اسلام آباد هغه برید غندي او د هغه پارونکو اقدام پر وړاندې د غبرګون خولو حق لري. د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا تر هغه وروسته زیاته شوې چې ایران د جنوري پر 14 شپې مهال په بلوچستان کې د جیش العدل پر مرکزونو د حمله خبر ورکړ. هغه وسلوالې ډلې ته منسوب یو ټلیګرام چینل ویلي دي چې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو په برید کې هغه کورونه په نښه شوي دي چې پکې د جیش العدل د غړو ښځې او بچي اوسېدل. اسلام آباد وایي په حمله کې 2 ماشومان وژل شوي دي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د افغانستان د دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ترمنځ ناندرۍ جدي شوي او دواړه لوري د خپلو ګټو د دفاع خبره کوي. ایران پر پاکستان برید توجیه کړی او ویلي دي د پاکستان پر خلکو یې د برید هیڅ نیت نه درلود. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد حسینی پرون ویل چې هیواد به د دوی په وړاندې هر ډول ګواښته ځواب ووایي.
د پاکستان په اړه په ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري. دا به زموږ د نظام د خوندیتوب لامل سي، د هغه اقتدار چې د ایران اسلامي جمهوریت لري.
بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د داووس اقتصادي غونډې لپاره یې سویس ته سفر کړی، پر پاکستان د خپل هیواد برید توجیه کړی دی. هغه ویلي ایران د پاکستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري، خو په وینا یې هیواد دا اجازه نه ورکوي چې ملي امنیت ته یې خطر پېښ شي. ایران د سه شنبې په ورځ د پاکستان پر بلوچستان ایالت د توغندیو او بی پیلوټه الوتکې بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. پاکستانی رسنیو ویلي چې دغه بریدونه د بلوچستان ایالت سبسکو سیمې او پنجګور ته نږدې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دغه برید د هر ډول عواقبو پړه به د ایران پر غاړه وي.
is completely unacceptable.
دغه ډول قانون اقدام په هیڅ صورت د منلو نه دی، د هیڅ توجیه هم نه لري. پاکستان حق لري چې دې ډول قانون اقدام ته ځواب ووایي. ټول مسولیت او واقعیت د ایران پر غاړه دي.
Consequences will lie squarely with Iran.
د پاکستان د سندي ایالت والی کامران تیسوری چې د سوداګرو د 15 کسیس پلاوی په مشرۍ په څلور ورځني سفر ایران ته تللی وو، د بریټ په خبرګون کې خپل سفر لغوه کړ او پرون ماخام بیرته کراچۍ ته ستون شو. دغه پلاوی د سفر هدف له ایرانی چارواکو سره پر سوداګریزو اړیکو خبرې کول او په چابهار بندر کې په یو نندارتون کې ګډون کول وو. ایران ادعا کړی چې پر بلوچستان د برید هدف یې پر پاکستان برید نه، بلکې د جایش العدل وسله والې ډلې په نخښه کول وو. د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا راپور ورکړی چې دغه وسله والې ډلې مرکز د بلوچستان په سبسکو سیمه کې دی. وړاندې جایش العدل ته د یوې منصوبې اعلامیې له مخې ویل شوي چې شپږو بی پیلوټه الوتکو او څو توغندیو کورونه او د دغه ډلې د کورنیو غړي په نخښه کړي دي. ایران تر دغه برید یوه ورځ وړاندې په سوریه او عراق کې هم توغندیز بریدونه کړي دي. دا حمله د کرمان د وروستیو خونړیو بریدونو په غچ کې کیږي. د کرمان په بریدونو کې نږدې سل تنه وژل شول او مسؤلیت هم داعش وسله والې ډلې ومانه.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړه
په پنځو بجو
په تورخم کې د ګمرکی چارو شخصي ټولنې کسٹمز کلیرینګ ایجنټس غړو سوداګرو او ډریورانو د ګمرک دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده او له حکومت یې غوښتي دي چې د خیبر درې پر لاره ولاړو ګاډو ته افغانستان ته د وښتو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تورخم کې د پاکستاني چارواکو لخوا د سامان وړونکو ډریورانو لپاره د سفري اسنادو د لازمي کولو له کبله هلته د جنوري له 14 راهیسې سوداګري درېدلې ده او کاروباریان وایي چې مالونه یې په خرابېدو دي. د پاکستان په خبرګون کې د طالبانو د حکومت چارواکو هم ورته اقدام وکړ او هغه خواته هم ګڼ ګاډي ولاړ دي. د پرونی مظاهرې ګډونوالو ویل چې اسلام آباد د افغان ډریورانو ته د تورخم پر صفري نقطه ویزې ورکړي. په سیمه کې یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې په تورخم کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ یو غونډه شوې ده، خو لا یې نتیجه نه ده ورکړې. پاکستان وایي چې بې له سفري اسنادو هیڅ چاته د تګ راتګ اجازه نو ورکوي. د فرهاد شینواری رپورت.
د جنوري په لسمه نیټه په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې غړو سوداګرو او ترانسپورټرانو د کسٹم دفتر مخې ته خپل احتجاج ریکارډ کړ او دا غوښتنه یې وکړه چې د خیبر درې په لار ودرول شوو ګاډو ته د اجازه ورکړل شي چې افغانستان ته واوړي. دوی ویل چې افغان ډرورانو لپاره دی په تورخم صفري نقطه کې د سټیکر ویزې لګولو سهولت ورکړل شي او چې کله هم حکومت د کاروبار پر مخ د تورخم دروازه تړي، نو باید څو ورځې وړاندې سوداګر خبر وساتي چې بیا مالونه نه رابروي او تاوان سره نه مخ کیږي.
دې کې زموږ پاکستان او افغانستان دواړو طرفه نقصان روان دی. په ټیبل ټاک باندې دا خبره هلکا
ویزې سر چې پکاره چې ډرایور او کلینډر ته په تورخم بارډر باندې سټیکر ویزې شو کاد چې دا مسله سره حل شي.
نور سره پاسپورت منو، نور سره ویزا منو، او موږ ته ډېر زیات تکلیف دی. دمر مال خراب شو په لارو کې، ټول ترانسپورت هولیار دی، 40 کیلومتر پیری ولار دی، او دا کې سوزیانی دی، په دا کې پروتن دی، په دا کې ارشاین دی.
د خیبر درې پلار لا هم په سلګونه د مالونو ډک گاډي ولاړ دی او ډرورانی وای چې یو لړ مشکلاتو سره مخ دی.
زمانو مغه احمد جوارم بار کړي او کابل روان، او دا گیټ بندې خه تکلیف کې دا وګوره. بس یو شی اسانتیا مونږ ته نشته دی، لارې بندې دي را شونه دي. بس مونږ دا غواړو چې مونږ ته دا مشکل حل شي، لارې گیټ کې اسانتیا راولي، عمل کوم او دا عمل کوم دواړه ډرایورانو ته اسانتیا، ترانسپورټ ته اسانتیا شته او ډرایورانو ته شته.
نو تاسو سره پاسپورټ نشته او ویزا؟
پاسپورټ را سره شته خو ویزا پکې نشته. پاسپورټ کوم ټیم ختم دی او ویزا هم نشته.
آیات شاه مونږ ترانزیټ ته غوړي دي تورخام، مسله گیټ کې پاسپورټ ولا انجا ده، ویزی غواړي او پاسپورټونه غواړي. یخنیم خډیره دا او بس چور وټه دا بندوبست دا غر ده کی چور وټه چیرته دی. بس خپل تکلیف مجبور یو، بس ولېړ هیڅ پته نه لګي. بس دا وړو چې دا گیټ اوس دا مسله حل شي شي روان شو دا کی وزو.
د جنوري په 14 نیټه پاکستانی چارواکو په تورخم دروازه افغان ډرورم لپاره یو وار بیا د پاسپورټ او ویزې شرط عملی کړای، او چې کومو ډرورانو سره دا سند نشته نو سره د خپل ګاډو ایثار کړي او دوړخیز تجارت ورسره معطل شوی. د تورخم هغه غاړې ته بیا افغان طالبانو هم پاکستانی ډرایوران ایثار کړي او د پاسپورټ او ویزې غوښتنه یې ترې کړې. په تورخم کې د خیبر ضلع یوه انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د جنوري په 12 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په دې کشاله باندې یوه غونډه شوې، خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. د تورخم کسٹم او امیګریشن چارواک ویلی چې خو او شاد دوه میاشتې وړاندې د ډرورانو ته ویلی وو چې خپل اسناد دی مکمل کړي، خو تر اوسه یې چوڑ نه کړل نو ځکه یې ریسار کړي. پاکستان په 2014 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړي او دې لاندې په تورخم دروازه هر وګړي لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط خوده، او په دې وروستو کې ډرورانو او افغان ناروغانو ته دا سہولت ورکړه وو چې د بغیر پاسپورټ او ویزې پاکستان ته را داخل شي، خو وسې ترې دا سہولت بیرته اخیستای. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په خوست ولایت کې سوداګرو او د مالوړونکو گاډو ډرایورانو له شمالي وزیرستان سره د غلام خان لارې د پرانیستو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو ورځو کې د تورخم، انګور اډې او ډنډې پټان د لارو تر تړل کېدو وروسته غلام خان هم بند شوی او ورباندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري درېدلې ده. د جنوري پر 14 د پاکستان حکومت دواړو لورو ته د بار وړونکو گاډو ډرایورانو لپاره د پاسپورټ او ویزې لرل لازمي کړل. اسلام آباد وایي له خپلې پریکړې نه پشا کیږي. د نجیب الله لوخیل رپورټ.
له هغه وروسته چې ډیورن کرخې دواړو غاړو ته د تلونکو او راتلونکو کسانو او د موټر لرونکو ډرایورانو د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزې لرل حتمی شوي، له څو ورځو نه د غلام خان بندر لاره هم تړل شوي او د دې ځای سوداګر له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د بندر له تړل کېدو مخکې د غلام خان پر لاره هر ورځ په منځني ډول 1500 باروړونکو موټرو او له دې سربیره تر اویاو کسانو پورې ناروغانو او ناروغ لرونکو تګ را تګ کاوه. ملي سوداګر حاجی شهباز ګربز مشان روډي ته ویل
د غلام خان بډر خو دغه 15 ورځې 4 ورځې کېږي چې بند دی. پاکستان حکومت د ډرورونو نه پاسپورټ غوړي، هغه پاسپورټي نشتانه اخترپتا گاڑی سور دی شپ روتا سوا گاڑی افغانستان طرف ته د شپږوتا سو غاډي بوردي په دکې مې وې دي سوزای دي ورېجادو پاسپورت طریقا دو مشکله افغانستان خو سپره یا په خپل روان دی.
خوستی سوداګر وای چې د پاسپورت د نوی مسلې سره نه یوازې افغان ډریوران چې مالونه یو بل لوري ته لیږدوي د ستونزو سره مخامخ دي، بلکې هغه باروړونکي موټر هم ولاړ دي چې د غلام خان پر لاره د منځنۍ اسیا هیوادونو ته سوداګریز مالونه لیږدوي. ملي سوداګر انور افغان وایي
پاکستان څخه مدایله ده چې په هغه زړه لیول باندې اخلاص کوي، وروسته به د دې لپاره مذاکرات کوي، هر څه کوي، د کابل سره به دې مذاکرات وکړي، د تاجکستان مالونه به ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاق ولاړ دي، د روسیې مالونه به ولاړ دي، پاکستان مرنه ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي، د ویزې د نشتون او د پاسپورت د نشتون نه وجنه.
د خوست د صنایع او سوداګرۍ خونی مسؤلان بیا وایي د افغانستان او پاکستان سوداګري ډیر کړه، د سیاستونو قرباني کیږي. د یاد خونی مشر نواب امیرزی وایي
د موتورخام ډنډ پټان سپین بلډک نو وروسته تورخه غلام خان بندر هم وتړل شو، دلته په سلګونو موټر دې خواته یې خواته ولاړ دي. دا رښتیا هم نه یوازې افغانانو ته بلکې دوی ته هم ضرر لري، توان لري، اوسي دوی د میوې تازه میوه موسم ده یا همدارنګه سبزیجات یې خوانه راځي یا هغه خرابیږي. موږ به غوښتنه دا وي چې د دواړو ولسونو ترمنځ تجارتي اړیکې په سیاست پورې ونه تړل شي او دا لارې خلاص.
بل لوري ته د غلام خان د سرحدي کمیسارۍ مشر بهای جان بلال وایي چې دا لار په مطلق ډول بند نه ده او اوس د دواړو لورو مشران د دې ستونزې پر هواري لګیا دي.
هغه کسان چې پاکستان ته تللي دي هغه کولی شي چې راشي په دې لار باندې، کوم کسان چې افغانستان ته راغلي دي پاکستانی دي هغه کولی شي چې ولاړ شي واپسې ټوکن ورسره وي، او کوم موټر چې پاکستان ته تللي هغه راتلای شي چې افغانستان ته راغلي هغه تللی شي. نو دغه حالت دواړو ملکونو په نقص کې دی، ځکه تجارت ولاړ دی، د تجارانو مالونه خرابېږي، د خلکو تګ را تګ ځنډمن شوی دی. په عموم کې د لارو د مشکل د حل لپاره مشران لګیا دي، انشاءالله یو حل به راوځي.
د غلام خان بندر د لارې سوداګر د نورو بندرونو د سوداګرو په شان له هغه وروسته د مالونو په لیږد را لیږد کې د ستونزو سره مخامخ شوي چې پاکستاني چارواکو د جنوري په 14مه اعلان کړی و چې نور بل پاسپورت او ویزې پرته افغان ډریورانو ته پاکستان ته د اوښتو اجازه نه ورکوي، او بیا وروسته د افغانستان لوري هم ورته پریکړه وکړه.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یویش کیلو هرڅه. لنډې سپې مودې 15,515 شپېته، 2,110، 10,390 او 10,550 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په پاکستان کې د فبروري 8 انتخاباتو لپاره سرکاري اسناد ښیي چې دا ځل بیلابیلو ګوندونو او مخکښه سیاستوالانو د خپلو کورنیو غړي نوماندان کړي دي. په هغه هیواد کې زیاتره ګوندونه له لسیزو راهیسې میراثي سیاست کوي. ځینې شنونکي وایي چې په هغه هیواد کې میراثي سیاست د پراخېدو په حال کې دی، خو ځینې نور بیا وایي چې هلته دا ډول سیاست یو رواج دی، او که ځینې کورنۍ د ګوندونو د مشرۍ څوکۍ پرېږدي نو ښایي په ولس کې محبوبیت له لاسه ورکړي. تفصیل د غلام غوث پر رپورټ کې.
پاکستان کې د روانو انتخاباتو لپاره د نوماندانو سرکاري دستاویزات ښایي چې د بیلابیلو سیاستوالو خپلو خپلوانو ته د ګوندونو لخوا په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو ټکټونه ورکړی شوي دي. د انتخاباتو د کمیشن سره د ثبت شویو دستاویزاتو او د سیاسي ګوندونو د خپلو حتمي نوماندانو د نومونو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په خپله د قومي اسمبلی د ډیرا اسماعیل خان د یوې حلقې لپاره او د هغه دوه زامن د نورو دوو قومي اسمبلی د حلقو لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي، او د مولانا دوه ورونه بیا د دوه صوبایي الخونه په انتخاباتو کې برخه اخلي. په پیښور کې خبریال او شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي دا مهال په پاکستان کې موروثي سیاست نور هم زیات شوی.
وخت تیرېدو سره پاکستان کې د موروثي سیاست کې اضافه شوې ده او په خصوصي توګه باندې دې ځله هغه کې نور اضافه په نظر راځي. تقریبا ډېر ځینو کې داسې امیدواران شته چې پلار روزوی ولاړ دی، رونا ولاړ دی، نو دلته یو مولانا فضل الرحمن صاحب چې دی د یو غټه پارټۍ مشر دی، د هغه دوه زامن چې دی قومي اسمبلی اسد محمود هغه ټانک نه او اسجد محمود هغه لکی مروت نه ولاړ دی. دې سره سره چې دی هغه کم چې د خواتینو مخصوص نشستونو لیست جوړ کړی دی، هغه کې د هغه دوه خینې چې ورته ویلی شي د کور والا خویندې هغه هم دي، نو د یو خاندان ډېر زیات خلک چې دی راتلونکي الیکشن کې امیدواران دي. پروز خټک صاحب دی د پاکستان تحریک انصاف نه چې خپه شو، پخوانی وزیر اعلام پاتې شوی دی، بیا اوس خپله پارټي جوړه کړې، د هغه چې دی د کورنۍ اوو کسان چې دی هغه ولاړ دي. د تور غر نه چې دی زرګل او زرین ګل دواړه روړه دي.
پاکستان تحریک انصاف ته خپل انتخابي نخه نه دا ورکړې شوی، خدای یاد ون صوبایي مشر علي امين ګنداپور او د هغه ورور فیصل امين ګنداپور هم په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي او د پاکستان تحریک انصاف لخوا هم دوی نومولې شوې دي. هم دراز د تحریک انصاف پخوانی صوبایي مشر او د اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر او د هغه ورور عقیب الله خان د صوابین په انتخاباتو کې برخه اخلي، او هم د صوابین بیا د ترکی خاندان پخوانی صوبایي وزیر شرام خان ترکی او پیسل خان ترکی په صوبایي حلقو د تحریک انصاف لاړه په انتخاباتو کې برخه اخلي. هم درس په پنجاب او سین صوبو کې د لوی سیاسي وندونو پاکستان مسلم لیگ نون د مشر میا نواز شریف خاندان او د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د خاندانونو ګڼ شمیر غړي په انتخاباتو کې برخه اخلي. خو په پیښور کې خبریال او شینن کې فیدعادل وایي په پاکستان کې موروثي سیاست یو مجبوري هم ده، او که د مخصوص خاندانونو غړي د بیلابیلو ګوندونو مشري نه کوي نو بیا د هغه ګوندونو نور سیاستوال او کارکنان نه رايوځي کیږي.
په بلوچستان کې هم دا صورتحال دی، په سند کې هم دی، په پنجاب کې هم دی، په خیبر پختونخوا کې هم دی، او بیا داسې سیاسي خاندانونه دلته په خیبر پختونخوا کې هم پاتې شوي دي چې هغه د موروثي سیاست حواله سره د هغه خپل یو پیژنګلو ده. خو کومو ګورو نو سیاسي ورکران چې کوم دي هغه راغونډېږي په دې خاندانونو باندې. اوس که مثال په توګه د بوټو فیملی نه قیادت تاسو بل چاته حواله کوي نو پیپلس پارټي به هغه رنګ نه پاتې کیږي. یو زموږ کلچر داسې جوړ شوی دی د ټول پاکستان کې دلته خلک ړوند اعتماد کوي، اندا اعتماد کوي، په خاندانونو باندې اعتماد کوي.
خو په پیښور کې خبریال او تجزیه کار شمیم شاهد بیا وایي اوس په پا پاکستان کې د موروثي سیاست او خپلولۍ ترڅنګ زیات پام پیسې او سرمایه لرلو ته هم کیږي.
دا موروثي سیاست بدوم نه دی، خود بده مرغ دلته په پا پاکستان کې دا مسله ده چې د موروثي سیاست سره په یو د اسټابلیشمنت انوالمنت راغی. اکثر کتا سو کتلی نو ډیر غټ غټ خلک چې کوم دی نو هغه د اسټابلیشمنت د لاس راغی ته مشکلات دي. لکه تاسو بټو خاندان ته وګورئ، تاسو د ولی خان خاندان ته وګورئ، تاسو د سیف الله خاندان ته وګورئ، یش ډیر دي نو هغه ته بیا مشکلات دي او هغه خرابوي. اوس پکې کتا سو کاته نو دلته کې پکې د پیسو او د سرمایه دارای دا روایت پکې شروع شوی دی.
پاکستان مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا په سوات او شانګله کې د یاد ګوند صوبایي مشر امیر مقام ته د قومي اسمبلی د دوو حلقو او د صوبایي اسمبلی د یوې حلقې ټیکټونه ورکړي دي، او د امیر مقام ورور ډاکټر عباد الله ته یې د یوې قومي حلقې ټیکټ ورکړي، او د یاد ګوند مسلم لیگ نون ویان اختیار ولی او د هغه ورور لیاقت ولی ته په نوخار کې د صوبایي اسمبلی دوه حلقې ورکړي شوې دي. مسلم لیگ نون بیا په خیبر ضلع کې شاجول اپریدی ته د قومي حلقې ټیکټ ورکړي، او د اپریدی زوی بلاول اپریدی او وراره شفیق شیر اپریدی ته لپاره د صوبایي سمليانو ټیکټونه ورکړی دي. د عوامي نېشنل ګوند غلام احمد بلور او د هغه انګور سمر هارون بلور له پیښوره په انتخاباتو کې برخه اخلي، او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د هغه زوی سکندر خان شیرپاو د چارسدې نه په انتخاباتو کې برخه اخلي. د بنونه پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی او د هغه زوی زید اکرم دورانی په انتخاباتو کې برخه اخلي، او د ډیرا اسماعیل خان نه د پاکستان پیپلز ګوند پیسل کریم کونډي او د هغه ورور احمد کریم کونډي هم په انتخاباتو کې برخه اخلي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دی چې د انتخاباتي نخو له بدلولو سره د فبروري 8مې ټاکنې ځنډېدای شي. کمیشن د جنوري پر 14مه په بیان کې ویلي دی چې د رائے پاڼو یا پرچو چاپول یې پیل کړی دي، خو ځینې نوماندان د نخو بدلولو غوښتنلیکونه ورکوي. هغه اداره وایي چې کدا سلسله روانه وي نو پر وخت به د انتخاباتو کېدل ګران شي. کمیشن په سمه توګه د ګوندي انتخاباتو نه کولو له وجې تحریک انصاف ته د کرکټ بیټ نخه ورنکړه او نوماندانو ته یې جلا جلا نخې ورکړي چې ورباندې د ډیرو کسانو اعتراض دی. له دې پرته ځینې نور نوماندان هم وایي چې نخې مناسب نه دي. راشد خټک دې موضوع ته کتنه کړې ده.
په پریس ریلیز کې ویل شوی دی چې د انتخابي نخو د بدلولو لړۍ دوام ولري نو ټول ټاکنې ځنډېدلې شي. الیکشن کمیشن په ګوند کې دننه د انتخاباتو نه کولو په وجه تحریک انصاف ته خپله نخې نیبیټ نه ده ورکړې، او د دې ګوند امیدوارانو ته بیلې بیلې نخې ورکړې دي چې زیاتره یې ترې راضي نه دي، او د بدلولو لپاره یې په عدالتونو کې جوړ شوو الیکشن ټریبیونلز ته درخواستونه ورکوي. په پیښور کې د جینین ټی وی بیورو چیف او تجزیه‌نگار کاشف الدین سید وایي چې د تحریک انصاف امیدواران خپل انتخابي نخې بدلې نه کړي نو د الیکشن په ورځ ووټونه هم بایللی شي.
هغې ته نخې داسې عجیبه عجیبه ورکړې شوي دي، او بیا هماغه شانتې مماثلت لرونکي نخې هم نور امیدوارانو ته ورکړې شوي دي. بلکې موږ خو ډېرو کتل په دغه پیښور کې چې د صوبایي اسمبلۍ چې کوم امیدوار دی کامران بنګش، نو هم د هغه په حلقه باندې چې کوم امیدوار دی نو هغه ته هم د ده د نخې په شانتې نخ هم ورکړې شوي دا، او داغه ام کامران نوم دی. دغه شان آصف چې کوم د قومي اسمبلی امیدوار دی نو هغه مد مقابل ته هم د نخې سره نږدې نږدې نخه ورکړې شوی ده، او داغه نوم ام آصف دی.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان وایي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په زندان کې دی، خو اسټیبلشمنت په خلکو کې د مقبولیت له وجې انتخابات نشي کولای او ځنډولو ته یې بانې لټوي. د مشال رو پوښتنه داسې ځواب کړه،
دا کریډیټ خو دی عمران خان ته ځي چې هغه داغه خلاف چې پاکستان کې سورا پولیټیکل پارټیز دي، ډیفرنٹ آئیډیالوجی هغه پیروکار دي، هغه ټول یو ځای کړی دي، ان دې کس کې خو دا پوټینشل شته، او دغه پوټینشل په ختمولو باندې اسټیبلشمنت نه پويږي چې مونږ دې د پردا لار څنګه بند کو چې دې مونږ انتخاباتو په کومه طریقه باندې بهار کو، ان اوسه پورې چې سورا ایفرټس کړی دي پای یو ایفرټس کې مې کامیاب شوی نه دي، ان تر څو پورې دې په دې حواله سره واضح شوی نه چې مونږ کومه سټریټجی به کامیابیږي تر هغه پورې الیکشن نه کیږي.
اسلام آباد کې د ورلد ٹریبیون ایڈیٹر افتخار مشوانی هم ورته نظر لري او وای
د برادلون کې هفته لسو کې ودا شي کلیئر کیږي چې پی ټی آی هغه چوم امیدواران دی یا سمره دغه کې یا چوم ظاهر ده د پی ټی آی چوم خپل چوم نامینیټډ خلک ته ٹھیک دغه سره بلې نشان نشته، لیکن هغه خو دی امیدوار خو د پی ټی آی زه اوس هم داوام چې دی به سرپرایز ورکي، او نور صبر چې د الیکشن ډیلی نو الیکشن ډیلی خو بالکل کنفرم هو دا پلان سی وا چې الیکشن چې ګم دې ک بلې نو الیکشن بني او چې بلې نشته الیکشن بې نو بلاغیته واخیشته سو ریپورت بزریه نو الیکشن خو اوس ماته ښکاری، لیکن اوس هم پکې ډاوټ شته ده لا اوس هم داسې قوتونه دي چې یا الیکشن اوس هم نه واړي.
خو په پیښور کې آزاد خبریال او تجزیه‌نگار رفت الله اورکزی وایي تحریک انصاف ته مشر د بندي کېدو او د ګوند نه انتخابي نه خاخستونه پس د انتخاباتو د ځنډولو امکان نشته.
دا یو سیاسي ګوند چې دی هغه د پاره د ټول کوششونه روان دي چې دا د الیکشن پروسس نه بالکل اوټ کی، یا دا چې هغه دومره زیات کمزوري کی چې ماغه مطلب لکه دا غو په انتخاباتو کې نمائندګي کم وي سیټونه کم واخلي، نو باغه کې هټول ناول کار ورسره دا و کو چې انتخابي نه خشه دي د اتواغسته چې کله چانه نه خواله نو بالکل لکه هغه باندې سوي چې هغه جماعت باندې تا بندیز ولګول هغه نه چې دی هغه کم چې ریزرو سیټونه دی غان ته لاړو، نو اوس دینه پس چې نور خو د سیمه ته صدقه نخکاریږي چې اوس دینه پس دوه ولې انتخابات چې دی دا د دې لپاره کوششونه کوي چې دا ډیلی کی.
الیکشن کمیشن د سپریم کورټ په حکم 8 فروری د انتخاباتو کولو لپاره ټاکلې ده. الیکشن کمیشن په خپل پریس ریلیز کې ویلي چې 2013 کال په انتخاباتو کې 11,900 امیدوارانو برخه اخیستې وه او 800 تنه کاغذ د ووټونو د چپولو لپاره استعمال شوی وو. په راتلونکي انتخاباتو کې 18,950 کاندیدان برخه اخلي او د ووټونو لپاره به 270 تنه کاغذ استعمالیږي. په 2013 کال کې 220 میلیونه ووټونه چاپ شوي وو او د راتلونکو انتخاباتو لپاره به 280 میلیونه ووټونه چاپیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیری اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
مشال رادیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې خبرونه کې را سره تاسو د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریکولای شئ. زه چې فیسبوک ته ګورم نو دلته را سره وار لمخه زنو کسانو تبصری کې خبرونه شریک کړي دي. زه دغه خبرونه تاسو ته بیانوم خو تاسو نه تاسو خدا هم غواړم چې په ټلیفون او په اسکایپ باندې را سره رابطه وکړئ او د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه به راته راکوئ. د ټلیفون شمیرې او د اسکایپ پته به خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 سلور سوشل 22 11 سلیرویش 115 00 سلور سوشل 22 11 سلیریش 215 00 سلور سوشل 22 11 سلیریش 315 00 سلور سوشل 22 11 سلیریش 315 00 سلور سوشل 22 11 سلیریش 315. پس سکایپ هم راتا زنگ وهلی شه. پتا مودا
مشال رادیو
ترسنگ یه دا مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لکلی پیغام پریخو دیشه.
مشال رادیو ته غوږی اس په واتس اپ او په وایبر هم را سره رابطه کولای شي او د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریکولای شي. شمیره په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمیره زموږ ژوندۍ خبرونو ته زنګ وهي
00 سلور سوشل 100 سلیریشت 100 سلویخت 100 نمس.
مشال رادیو ته غوږی است او یو کس سره سره دی ګورو چې څوک دی او لکم ځای ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مراته خو سیمه هم
ادا څنګه شه به خیر. عبدالحنان کاکړ د سلام ته بیا کاکړې
څوک عبدالحنان کاکړ سی
جی
په خیر راغلی. څنګه یې خی جوړی؟
خیر ده. الله پد دې ته انکاران ټول شه دی.
مننه آباد وسې. څه خبر مراوړې لته وکا کړې؟
خبر خدا دې لالا چې په علاقہ کې خدا الیکشن کاندیدان روان دي او شپه زور باندې.
ښه
او بس موږم بس مشوره می دا وته کې چې موږ ټول په انتفاق سره بس یو سړی راول چې هغه په علاقہ کې کار و باسي د روډونو کار و د نورو کې.
ښه کاکړ صاحب تاسو نه تاسو وای د روډونو کار وکي د پارلمان ته یا اسمبلی ته کوم؟ او د ټلیفون کاکړ صاحب ستا قطع شو. ما خضر سره خبرې کول غوښتل غږ دې هم قطع کېده. خو ته وای چې زموږ غټه غوښتنه چې دا هم د روډونو ولا ده بهر حال په دی باندې بیا هم کله خبرې وکړو. آصف خان صاحب راته پر فیسبوک لیکلی دی چې درې میاشتې کېږي چې په چمن کې پرلت روان دی، او دا پرلت چې دی دا د اکتوبر پر 28 نیټه پیل شوی او د دې وجه پیل شوی چې د پاکستان حکومت فیصله کړې وه چې نور به په چمن باندې تګ راتګ یوازې په پاسپورټ او ویزه کېږي، خو دوی وایي چې نه د پخوا په څیر دی په شناختی کارډ او په تذکیرو باندې یا په کومه بله اجازتنامه تګ راتګ وشي خو دا پاسپورټ او ویزه دې پکې نه وي، ځکه دوی وایي چې زرګونه خلکو ورزنه کاروبار او مزدوری لدغه سره تړلې ده. خود پاکستان حکومت وایي چې لخپل پریکړې نه پر شا کیږي. نو آصف خان لیکلی دی چې په اسلام آباد او کابل کې واکداران چې دی هغه هیڅ دغه نه کوي، مذاکرات یا خبرې نه کوي چې دغه مسله حل کړي د چمن. سرفراز خان دلسوز له خیوی ولسوالۍ د ننګرهار څخه لیکلی دی، یاسین بابا څخه، چې یخنی ده او د غریبانو سره د مرستې تش په نوم دی او هیڅوک له چا سره کومک نه کوي، خلک له لوږې مري، نو ویل ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. رحمت الله صاحب راته لیکلی دی چې په سعودي عرب کې باران شوی دی. احسان وزیر لیکلی دی چې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د ګیلمن پښتین عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر په بن عدالت کې د ضمانت تاریخ دی، او دی وایي چې موږ ګیلمن یو چې هغه ته د آئین او قانون له مخې دی ټولو ته ضمانت تی وشي او خوشي شي. دلته محمد عامر صاحب راته لیکلی دی چې په سواوی یار حسین کې ډیر زیات یخ دی. سمه ده، ما سره یو کس دی خبرې راته راوړی دی، ستړي مشئ. سلامونه. وعلیکم السلام. نوم راته وخی او سیمه هم.
زه نورمالی د ابوظبي المرات نه خبرې کوم.
خ نورمالی صاحب څه خبر مو راوړې؟
کومه بس خیرونه دي، خیریت ده.
خدا خود خیریت د پاره خبرونه نه دغه، خو بیا د خبرې وسندرې خبرونه ده کنه پاغه کې بیا راشي. خ
ما خو ولا وردل نه ده سم، بس دغه ستاسو
بس نه دی کې دی کې بتا سره ته خبرونه راکوې. صحیح دی.
خ خ ډیره مننه، شکر.
خوشاله اوسې، آباد اوسې. د مشال رادیو په مالی او تخنیکی مرسته موږ د سولې په اړه باندې لس سندرې جوړې کړې وي چې د تیر کال له وروستیو میاشتو راهیسې درته خبرو. د همغې سندرو د سلسلې یوه سندره دغه د بهادر زیب په غږ ده، او عنوان یې دی وطن. راځئ چې دا واورو.
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن، آواز مې اورې کنا را کړه آواز وطن، آواز مې اورې کنا را کړه آواز وطن. د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن، آواز مې اورې کنا را کړه آواز وطن، آواز مې اورې کنا را کړه آواز وطن. شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو، د گل غیگین می لکه شبنم را واخلا
لکه شبنم را واخلا خدا بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا
مشال راډیو ته غوږی سلام پښتونخوا خبرونه ده او دلته را ته ځنې نورې تبصرې هم راغلی دي خبرونه را سره راغلی دي چې غزل تاسو سره شریکوم. منظور جان اکثر اسکر لیکلی دي چې په د ترهګرۍ پر ضد عدالت چې دی په بنو کې دغه کې د عید الرحمن او ګیلمن پښتین او زکیم وزیر په ضمانت باندې نن بحث کیږي. او روهید الله مسجد لیکلی دی چې د 2023 زیږیز کال نن اوله ورځ ده چې سهار سهار ملمر ولیده تر دې مخکې د سهار د دغه کال پیل وی په لړه باندې شوی او مسلسل په لړه وه. یو کس را سره دی هغه به وګورو چې څوک دی. ستړي مشئ.
خدای پاک دې مان قبول کړو جان. سلامونه تاسو ته د مشال رادیو ټول اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې شبه یاست.
ډیر مننه. خدای دې خوشاله لره. نوم دې راته وخی او سیمه هم.
مننه. الله دې خیر در کړي. عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت سوروجان.
په خیر راغلی عبدالحد. تل صاحب مهرباني وکړي څه خبر مو راوړی.
مننه. خدای پاک دې خیر در کړي. خبر خنو دغه دې روجان شش کال د مش پسمه کې ډیره به درکه وچکالی دی. یعنی داسې وچکالی ته باور وکړه روجان دا وس مش د غنمو پسلنه کړلې دا وس داسې تک جړ ولاړ دی لکه جړ کیرتی بارانونه نسته د سین په پسین کې مو بنسته په خوا به دا وخت پسین کې شبي سو به بدل د خلکو به د خپل کشتو کروندې په بوله نو شش کال ډیره به درکه وچکالی د روجان او دغه سي د وبو د مزکی د لاندې د وبو ساتم ډیره کښه د تللې د په خوا به د مش پرسمه روجان په ریولس متر باندې د وبو ول وساغه د 8 متر ته شواسوي دي. یعنی شش کال د مش پسمه کې ډیره به درکه وچکالی د روجان.
خا او تاسو سره د حکومت چارواکو یا نړیوالو موسسو یا کورنیو موسسو څه مرسته کړې ده یا متنه غوښتنه کړې ده ورته مو وینا کړې ده؟
یار ته باور وکړ روجان که در وسه پوری یا دولت یا مثال د خبرې د خیریه بنسټو زمر سره د روپی مرسته هم نه ده کړې او بل په خوانه دغه وخت چې ودلته تاریخ کړی کېدل روجان خلک پر کار او بار او په جانب کولې. یعنی د بیلابیل ولایتونو څخه د ازمر ولایت ته خلک راتلل په هلمند ولایت کې به تر نور ولایتو زیات کوکنار کړی کېدل تاریخ کړی کېدل. نو در وسه پوری خو روجان در وسه هیڅ مرسته نه دولت مر سره کړې ده نه مثال د خبرې نور او
خیریه بنسټو نه په هلمند کې وس
تاریخ نسته روجان دوهنه تاریخ نسته. یو کور تاریخ کم په ګرد لمن کې چانی دي کړلې که زای زای کړې سوی د حکومت په پټه چا په کورو کې په سرایو کې په پټه کړلې اغم دا وس روجان زستا سره خبرې کوم دا یو ونی د مخه د امر پسمه کې طالبانو تلاشی راخېسته د کور پر کور ګرځي پر کور کې ګوري که چا تاریخ کړلې و د ماین زیوړي ماته یعنی نه پرې د حکومت سخت بندیز پر لګولې دي.
سمدا سید اتل سیو ډېر مننه. بس دستا ستونزه او شکایت را ورسېد هيله چې باران وشي او چارواکو به هم اوریدلی. ډیر مننه.
مننه. خیر به سرور خیر
آباد بس خوشاله اوسې. طاهر خان صاحب لیکلی دی چې نن د چمن د پرلت سلور نویم ورځ ده. او محمد ایاز علی راته لیکلی دی چې د الیکشن ګرما ګرمی ده او کیمپین روان دی او خو شور او درز سره روان دي. سمه د بس د فبروري اتمه حکومت انتخاباتي کمیشن اعلان کړی دا چې پاغه ورځ باندې به انتخابات کیږي. نو مانګ سره یو بل قسم د ټلیفون په کرخه د ستړي مشه.
مله السلام علیکم سید لالا.
وعلیکم السلام. نوم درته وخی او سیمه هم
مننه کامران عزیز هم د دوه خطر نه
په خیر راغلی. څه خبر مراوړی عزیز صاحب؟
لالا اکثر مخ چې سلام بختون خاطر اعظم نو دغه همکارانو سره دغه خبره کوم لکه ستونزې دي دوه درې کنه مکلی وطن بلا
خا
خو غټه ستونزه دا ده چې بجلی مسله ده کنه. بجلی اکثر نه وي پکې سلور 24 غنټو کې تقریبا سلور غنټې درې غنټې بجلی وي کنه.
او تاسو سیمه کومه یو ده؟
جی کوارټ کمرډن کړي وسیدون کې ما
د کوارټ کمرډن.
جی جی او بلدا ته جا بجلی وی ما هغه ولټیج بورا نه ای ولټیج کم وی کنه. او درې درې سلور غنټې 24 غنټو کې کم وی هغه کې ولټیج کم وی نه د مشين چلېږي لکنه وو والا. او نن اور سچ دیږي بس دا طرف د لایټ سره بلیږي نو یې سم نه چلېږي پګه. او بلدا ته چې لالا مکری غای سکول دا کنه مخ کې خونه وکنه وس وس جوړ شو کنه. او هغه تقریبا تیار ده ریډي ده یو کال کیږي چې بس یار ریډي ده خو وسه پورې پته نشته چې ویل نشته ټای کنه.
ها
او ویل چې مو خو مخ کې لکه بل کړي کې سکول ویل تقریبا 6 کیلومتر مخ پیدل تلو کنه.
کم زیته بتلای تاسو؟
جی مو سر سرګول تلو کنه خپل کړي نه سرګول تلو سکول ده پیدل
سرګول تلای. او دا د الکانو سکول های سکول نو خلاص شوه دی؟
جی جی نه
جوړ شوه دی خو خلاص شوه فعالیت نه شروع کړه.
شوه نه دا یا چلو شوه نه دا کنه بند دا وسه پر بند پرو دا.
ها
او ویلې چې لاله مشومان دي کنه مو خپل جګړې ډیر شوی دی باندې دوا کوم دوا کومونو جګړې جوړیږي کنه مشومان دي کله یو خبرو کې بل کنه بل کنه. بل کلی ته سکول د زی با جګړې خمخا جوړیږي مو یا چې یار سم د خپل کلی کم سکول د کولاو شي کنه.
او بل مسله
بل مسله
دا دوه دی همدا بجلی نشته او سکول
روډونو لاغونه خراب ویل تقریبا مو کوارت تقریبا 15 منټ لاګی کنه که روډونه صحیح وي. که روډونه صحیح نه وي اوس تقریبا نیمه ګنټه 45 منټ لاګی کنه چې کوارت سیټي پورې رسېږي. زه سره بیمار وي نو سم مسئله وي کنه هغه غریب بس زیات خرابېږي بیا کنه.
صحیح. او دا کمرډن چې دی دا د سورګل سره نږدې دی؟
جی مخکې دا سره ما خبره کړې و د خپور نه لغونه مخکې لار
خپور سره دی. بالکل صحیح دی بسمت
خپل لار چې لغونه مخکې لار چې تقریبا 300 کیلومتر کنه غر رسی غر نه چاوړي کنه خټه مدرسه ده. هغه دی په لکه مردن ته د غړې بم دا واخ چې د سرګول دا مخکې خپورم دا او لالګړی دا په او سلمان ته لا د برکا دا لکه آس پاس لاګي کنه ټول.
بالکل بسمت ذهن تراغله چې دا کومه سیمه ده.
جی جی مخکې دا سره ما خبرې کړې دي کنه دا خبره
سندرو کې مسما دا استاد زستون زی ویلې کله سم ده موږ به خپل خبريال ته وای
استاد زه خامه خال لازمي ښه.
بالکل موږ به خپل خبريال ته وای کوشش به داسې وکړو چې موږ اجره خبرونه استاد په کلی کې وکړو.
جی جی بالکل زه خو دل د قطر کې ما خو بیا ان شاء الله نه دا مشکله سنه سره طریقہ جوړ کوي ویلې چې دا سکول کولاو شي مشومان بار دغه شي کنه ویلې جنگ جګړه جوړيږي بل کلی ته شي.
صحیح دی زړه ټیک شو خوشاله اوسې اجس سب مننه خدای پامه د دل راج په حق سندرا او روح ترغه ورسته بیا راځو. مشال رادیو ته وګیاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده. او دلته راته بختاجان بختیار لیکلی دی چې تازه خبر ده چې بیګا د افغانستان او هند لوبه او افغانستان ګټلې و، خو د په وینا چې امپایرانو له افغانستان سره غلطي وکړه او بیا په دویم سوپر اوور کې هندوستان وګټله. بالکل هغه لوبه په لوبې په باره کې ما درته خبر هم درکړ، پر پاڼه مو هم در خپور کړی او پر فیسبوک باندې هم. ورزشی نړۍ په اړه باندې یو کس راته لیکلی دی چې 15 ورځې وروسته افغانستان له سریلانکا سره د یو ټیسټ او 350 اووره او 300 اووره لوبه سیریز پیلوي. سمه ده، مننه، خوشحاله اوس. یو عامر جان پښتین لیکلی دی چې د واڼه موسی نیکه پبلک سکول چې دی هغه وایي له نیکونه نه او له ولسه له وزیر قام ته میراث پاتې و، ویلته اف سی ځواک چې دی هغه ځای په ځای کیږي، اف سی ځواک ته حواله کېدو خبرې روانې دي. سمه ده، موږ به داسې وکړو چې په دې باندې به له تاسو سره خبرې وکړو، د دې په باره کې به درته د رپورټ جوړولو کوشش وکړو. له دې پرته را سره نور خبرونه هم شته دي، تازه خبرونه هم را سره شته دي، هغه به هم در سره شریکو. په سلام پښتونخوا کې د خبرونو برخه چې دا هغه همدا اوس پای ته ورسېده، او زه به درته سندره نشر کړم د دغه په غږ باندې، د شمالي افغان په غږ باندې دا سندره درته نشرو. په بل لګړی کې به بیا در سره یو.
ستر گجاشم ستاتر مخ قربان بلد کجر بلبلی بیا مخ پریشان ستال ستر گجاشم ستاتر مخ قربان بلد کجر بلبلی بیا مخ پریشان بلد کجر بلبلی بیا تلے گم روئی بار تا تا ہر سہار تلے گم روئی بار تا تا ہر سہار شیو ورز ولی مکرم مہمان نشیو ورز ولی مکرم مہمان ستال ستر گجاشم ستاتر مخ قربان بلد کجر بلولی بیا مخ پریشان بلد کجر بلولی بیا شمازی گار غروب سار شمازی گر گرزی پتر سول رے مرچ شمار گرزی پتر سول رے مرچ شمار ستال ستر گجار شام ساتر مخربان بلدی کجر بلولی پیال پمخ پریشان بلدی کجر بلولی پیال پمخ پریشان طلب گار درس
خستش پا بیدا عاشق طلب گرد رستش پا بیدا معاشق بی پروا مدام بلکم احسان معاشق بی پروا مدام بلکم احسان ستال سر گجار شام ساتر مخربان بلدی کجر بل ولی بیاب مخریشان بلدی کجر بل ولی بیاب مخریشان بلدی کجر بل ولی